حاضرن د دې برنامه.
ډیر زیاته مننه جاوید نیمی په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. یو ځل بیا نیمی صاحب د قندهار د پیښې په اړه چې ویل کیږي لسګونو ملکي وګړي د طالبان لخوا يرغمل شوي دي په باب تازه رپورټونه لرو، او دا هم اورو چې د امریکا کانګرس په شمالي کوریا، روسیې او د غراس ایران د نوي بندیزونو په اړه غور فکر کوي. خو له هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه لرو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګولو د درې څلوېښتو ملکیانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان او ازبکستان لوړ پوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل، او په بیت المقدس کې د نویو امنیتي تدابیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګولو د درې څلوېښتو ملکیانو د ژغورنې هڅې دوام لري. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل، دا ملکیان تېره اونۍ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز د طالبانو تر برید وروسته نیول شوي دي. ښاغلي دورانی ویل پولیس هڅه کوي څو د يرغمل شوو کسانو ځای معلوم کړي.
وسلوال زه مشخص نه یم، وسلوال فراګر خو نو راځي د ناس ولاړ زه هم نه یو دا خلک د ځای ته وړي چې په اړه وسه د کشتي اور ځانونو مرته لار شو نه څه ده چې د پلاتلې هو کې دا غوې مخات تثبیت.
وسلوال طالبانو د ملي اردو پر مرکز د برید مسؤلیت منلی او ادعای کړی ده چې ته د سرتیری وچلی، خو په دې اړه تبصره نه ده کړی چې د سیمې خلک یې يرغمل نیولی کنه. د افغانستان او ازبکستان لوړ پوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومی په ازبکستان کې له چارواکو سره په لیدنه کې پرون د کمیسیونونو په جوړولو موافقه وکړه. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي او امنیتي کمیسیونونه به د یادو هیوادونو ګډې اړیکې تنظیموي او پاسنیو برخو کې به پروګرامونه عملي کوي. په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ترهګرۍ، د نشه یي توکو د قاچاق او سازمان شوو جرمونو پر وړاندې مبارزه د افغانستان او ازبکستان ګډ مسؤلیت وبله، او په اړه یې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. د هرات ولایت چارواکي په شیندن ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په اګړو عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي دي. د هرات د والی وان جیرانی فرهاد ویلي، په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اګړو عملیاتو کې یوازې پرون 15 تنه وسلوال طالبان ووشل شول او 14 نور ژوبل دي. ښاغلي فرهاد رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د شیندن ولسوالۍ ډېرې سیمې په تېرو دریو ورځنیو عملیاتو کې د طالبانو له وجوده پاکې شوي دي، او د ملا عباس حقاني په شمول د وسلوالو طالبانو څو سیمه ییز قمندانان هم په دې عملیاتو کې وشل شوي دي. د هرات دغه مقام هم درسته تایید کړی چې له طالبانو سره په جګړه کې یو افغان پوځي وشل شوی او نور ژوبل دي. طالبانو په تېرو دریو ورځو کې د خپلو شاوخوا څلوېښتو ملګرو د وشل کېدو او شپږ څلوېښت نورو د ټپي کېدو د ادعا په باب تبصره نه ده کړې. په بیت المقدس کې د نویو امنیتي تدابیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. تازه راپورونه وایي چې پرون له اسرائیلي سرتیرو سره په شخړو کې دوه فلسطینیان وشل شول. تر دې یوه ورځ مخکې په لویدیځ غاړه کې درې فلسطینیان او درې اسرائیلیان د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالي په تازه صفه کې وشل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مصر، فرانسې او سویډن له غوښتنې وروسته په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي د بندېدو په هدف سبا ته د تړلو دروازو تر شا غونډه پلان کړې ده. اسرائیل په بیت المقدس کې د حرم شریف جماعت او معبد سیمې ته پر تلونکو لارو امنیتي تدابیر زیات کړي چې د ګام د فلسطینیانو غوسه پارولې ده. اسرائیل دا تدابیر په دې سیمه کې د دوه اسرائیلي افسرانو له وژل کېدو وروسته نیسي. عراقي چارواکي وایي په موسل ښار کې موندل شوې جرمنۍ نجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړی و او دې ښار ته تښتېدلې وه په روغ روغتیا وصیت کړه. د عراق د استخباراتو چارواکو پرون وویل چې دا 18 کلنه نجلۍ ځان لندا معرفي کوي، او د رواني جولای میاشت په لومړیو کې د موسل ښار د یو کور په زیرزمینۍ کې موندل شوې وه. لندا یو له هغو 26 بهرنیو څخه ده چې د عراقي ځواکونو لخوا د موسل له نیول کېدو وروسته په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. عراقی چارواکی وی د جرمنی انجلی په موصل خار کې د داعش د پولیسو په دوګه وظیفه درلوده. د عراق د قانون له مخې هغه خی په اعدام محکومه شي، خو تر څو پورې چې د 22 کلنۍ عمر ته نه وي رسیدلی شاید سزا ونه مومي. لیندا دا مهال د بغداد نړیوال هوایي اډې ته نږدې له هغو بهرنیو انجونو او ښځو سره یو ځای زندانی دی چې په موصل کې نیول شوي دي. په دې بهرنیانو کې د بلجیم، فرانسې، ایران او سوریې وګړي هم شامل دي. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې، جرمني او اوکراین له مشرانو سره لیدنې لري. دا لیدنې د اوکراین په ختیځ کې د لانجو د هواري په هدف د نړیوالو هڅو په درشل کې ترسره کیږي. ماکرون به د دوشنبه پر ورځ له دغو مشرانو سره خبرې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې جنگ روان دی چې عملی تر اوسه پورې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي دي. په لکونو نورو کسانو هم خپل کورونه پریښي دي او تازه د ځینو رپورټونو پر اساس له جنگ راستنېدونکو سلګونو اوکراني سرتیرو د رواني فشارونو په خاطر ځانوژنې هم کړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې د وسلوالو لخوا د چارواکو په وینا د څلوېښتو یرغمل شو ملکیانو د ځای د معلومولو او ژغورلو لپاره هڅې دوام لري.
دولتي یرغمل استفا هم یا چارواکي هم متفق شي چې ټول لاغه د سیمې اوسېدونکي دي.
پروانه خبرونه کې دا هم ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او له دې هم خبرې گئی چې د افغانستان ولسی جرګه له ولسمشر غنی غواړي چې که د هیواد د مدیریت کولو توان نه لري نو استفاده وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوموړي وزارت کې د شتو ستونزو د هواري په هدف یو سیمینار پیل کړی دی او په ستره محکمه کې د اسانو خدمتونو له لارې د دې ادارې ډېر کارونه کمپیوټرایز کیږي.
ستر محکمه کې اوس چې د مونږ د دوی مکمل د منابع بشری سیستم، د دوی مالی سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غوړ جوړ کو.
د متحده ایالاتو کانګرس پر روسیې، شمالي کوریا او ایران د نویو بندیزونو په اړه غور فکر کوي او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ځوان فکر او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. په کندهار کې د څباند څلوېښتو يرغمل شویو ملکیانو برخلیک لا معلوم نه ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي 13 یا اویا ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا يرغمل ونیول شول چې وروسته یې وطن وشل شول، شل تنه خوش کړل او 3 تنه لا هم ورسره دي. اخوا بیا په بدخشان ولایت کې 40 سیمه ایس پولیس په تګاب ولسوالۍ کې طالبانو نیولي چې له دې ډلې 100 تنه وشلې هم دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او بدخشان کې وسلوالو طالبانو لسګونه عام خلک او سیمه ایز پولیس برمته کړي او لډلې ځینې وژلي هم دي. د کندهار یو سیمه ایز امنیتي مقام وایي د کندهار له شاولیکوټ ولسوالۍ نه د څه باندې څلوېښتو يرغمل شویو کسانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویاند زیاد دراني پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېره اونۍ په یوې پوځي اډې د وسلوالو مخالفینو تر برید وروسته له سیمې تښتول شوي وو. دراني وویل له تښتول شویو نه وتنه وجل شوی، شلتنه خوشی شوی او پاتې نور لا هم له طالبانو سره دي.
امنیتي ځواکونه د ویلې خو اټکل تر څنګ د دولتي ورګانو نو صفه هم یا چارواکي هم متفق شي چې ټول لاغه د سیمه وسیدل کیږي چې د دې د خالي سیمه دی او د دې د ویلې څخه یو نفر د شهادت رسول چې هم د سیمه وسیدل کیږي.
اخو د کندهار د شولې کوټ لسوالي امنیتي سرچینی وای او تنه وجل شوی کسان سیمه ایز پولیس دي او په پاتې څه باندې څلوېښتو يرغمل شوی کې هم په زیات احتمال سیمه ایز پولیس موجود دي. دا خبره د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند زیاد درانه ردوی. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک بیا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په څو بسونو حمله کړې او مسافرانی ارغمل نیولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو شمیر خلکو ارغمل نیونه په کلکو ټکو غندلې ده. دغه کمیسیون په بیان کې راغلي چې د ملکیانو هدف ګرځول او ارغمل نیول د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او اسلامي احکامو ښکارا سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې د کندهار په شاولیکوټ کې د عامو خلکو د يرغمل نیونې مسؤلیت نه دی منلی. په بدخشان کې بیا یو شمیر سیمایز پولیس سرغمل نیول شوی دی. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد تیر شپه ازادي رډیو ته ویل طالبانو لکتر لګه شل سیمایز پولیس سرغمل نیول او چې اوس یې لډلې څو تنه وژلې دي. خغلی بیگزاد له ازادي رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې تر اوسه نه د معلومه وسلوالو طالبانو څو سیمایز پولیس وژلې دي.
20 نفر یا 21 نفر کې مخصولات راځن تعداد از وو به شهادت رسیدن.
لشلو یا یو شتو کسانو چې لا درک دي زینی په شهادت رسیدلې دي. د دې لپاره چې له همغه سیمو خلکو خاورو تسپارلې دي. زینی نورې لا هم ندي معلوم چې چیرته بوي. مونږ په تمه یو چې د هغوی برخلیک په یو یا دوه ورځو کې معلوم شي.
چې مو منتظر سرنوشت از وستیم کې شاید یک دو روز دیگه معلوم شوه.
خغلی بیگزاد وی وسلوالو طالبانو لیومګانو لسوالی نه په تګاب لسوالی حمله کړی او داسې مېز پولیس وژلی او برمتن نیولې دي. د بدخشان یومګان او وردوج لسوالی له دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حمله ته زور ورکړی چې تم د نګدې څلور زر نور امریکایي پوځیان هم افغانستان ته واستول شي څو له افغان پوځیانو سره همکاري وکړي. اوس وخت اته زر او څلور سو امریکایي پوځیان د ناټو د قاتې ملاتړ په چوکاټ کې د افغان پوځیانو په روزنې مشورې او همکارۍ بوخت دي.
د سفی الله ستانکزي په ریپورت کې مو واورېدل چې په کندهار کې د طالبانو لخوا د یو شمېر کسانو د یرغمل کېدو په اباب هڅې روانې دي چې دا کسان معلوم شي او د وسلوالو له منګلو وژغورل شي. دا کسان په شولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو بیس یا اډه باندې د برید پر مهال یرغمل نیول شوي دي، خو طالبانو په دا برید تایید کړی دی. اما په دې اړه چې دا کسان د دوی لخوا یرغمل شوي په دې باب تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي له ولسمشر غنی څخه غواړي چې که د هیواد د مدیریت کولو توان نه لري استفاده وکړي. د دې جرګې لومړي مرستیال همایون د شنبه پر ورځ د ملي یووالي حکومت په کمزوري مدیریت تورن کړ او ویل چې د دې له امله په هیواد کې ستونزې زیاتې شوې. په ورته وخت کې بیا د جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر خپل مسؤلیتونه په ښه توګه پر مخ وړي او د هیواد چارې هم سم لور ته پر مخ روانې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
ولسی جرګه په هیواد کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام د نامنیو زیاتوالی او د ځینو وزیرانو لخوا قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لمن وهل د ملي یووالي د حکومت د کمزوري مدیریت نښې ګڼي. د دغه جرګې لومړي مرستیال همایون چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه د جرګې د ځینو غړو تر اندېښنو وروسته وویل د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په هیواد کې ستونزې زیاتې شي.
مدیریت په حکومت کې د حدو اندازې نه ضعیف شوی. زه خو شخصا پیشنهاد دا لرم رئیس د جمهور ته چې ستا د حکومت ستا د مدیریت په موجودیت کې نظام ته صدمه رسیدلې ده. لطفا
خاغلی همایون وویل حکومت د ولسی جرګې پر وړاندې منفی نظر لري. د ولسی جرګې مرستیال ټینګار وکړ چې د همدې له امله د ولسی جرګې غړي تر اغېز لاندې راغلي او د حکومت چارې په سمه توګه نه دي څارلي.
خپله پارلمان په دې کې د حد اندازې نه ډېر مقصر دی. موږ نه یو توانېدلي چې په درست شکل باندې نظارت وکړو. موږ د حکومت د تاثیر لاندې راغلي یو. په ډېرو مسایلو کې حکومت مستقیمه مداخله کوي د پارلمان په چارو کې.
د ولسی جرګې غړو ټینګار وکړ چې نامنی او د ملکی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې، ځینې ولایتونه د سقوط له خطر سره مخ دي او حکومت د سولې لپاره کوټلې کړنلار نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې ولسی جرګه د حکومت پر کمزوري مدیریت او د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي، بلکې پخوا تر دې هم د دغې جرګې اداري پلاوي خبرداری ورکړی و چې د هیواد دښمنان په هیواد کې د یو خطرناک ناورین د رامنځته کولو په هڅه کې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوي دا هم ویلي و چې په هیواد کې د سیاسي ناورین د مدیریت لپاره د ملي یووالي د ټینګښت او سیاسي وفاق تر نامه لاندې یوه منصوبه هم جوړه کړې او حکومت ته سپارلې ده. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د افغانستان جمهور رئیس خپلې چارې ښه مدیریت کړي او ټول کارونه په ښه شان پر مخ تللي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهور پرست کرده که با حس احترام به هر سه قوا ولسمشر هڅه کړې درې واړه قواو ته په درناوي او د دوی په همکارۍ سره کارونه په ښه توګه ترسره شي. څه چې حکومت پورې اړه لري ټول یې په ښه توګه او له قانون سره سم پر مخ بیولی دي، او موږ هیله لرو چې ټول ارګانونه خپل قانوني مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوی انتقاد کوي چې حکومت د وکیلانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست وایي چې ولسمشر تر اوسه د هیواد د روان وضعیت په تړاو د ملي شورا له غړو سره دیرش ناستې کړي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي په داسې حال کې د حکومت پر کمزوري مدیریت انتقاد کوي او د ولسمشر استعفا غواړي چې د دغه جرګې د اوړي 15 ورځنۍ رخصتۍ سر له سبا پیلېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په نوموړي وزارت کې د شته ستونزو د هواري په هدف یو 15 سیمینار پیل کړی دی. د دې وزارت سرپرست محمد رسول باوري د شنبې په ورځ په دې سیمینار کې ویل چې په مرکز او ولایتونو کې د یادو ستونزو هواري ته هڅې روانې دي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د قانون نه تطبیق، د امکاناتو او کافي ظرفیت نه موجودیت، د پراختیا بودیجې نه لګول، په ولایتونو کې فرهنګي ستونزې او له برېښنایي سیستم څخه نه استفاده په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې له مهمو موجوده ستونزو څخه یادیږي. د خبرې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري د شنبې په ورځ په کابل کې په یاد وزارت کې د ستونزو د هواري د یو 15 سیمینار پرانیست غونډې ته وکړې. نوموړي وویل چې د یاد ستونزو هواری ته لازم لاری چاری ولټول شي.
یکی از معضلات بسیار مهم این است که
یو تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې د قانون له تطبیق څخه سرغړونې ډېرې دي. د قانون په پلي کېدو سره به په ادارو کې اسانتیاوې رامنځته شي. هر څومره چې موږ د قانون د پلي کېدو لپاره ټینګار وکړو هومره موږ ډېرې اسانتیاوو سره مخ کیږو. بله مسله د ظرفیتونو کمښت دی.
ښاغلي باوري وویل په دغه سیمینار کې به د هواري په هدف د ولایتونو د رئیسانو ستونزې هم واورېدل شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ډول سیمینارونه لږ تر لږه په 3 کې یو ځل جوړ کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکو تر دې وړاندې هم په ولایتونو کې د امکاناتو له کمښت څخه شکایت درلود. په دغه وزارت کې د کمزوري مدیریت په اړه راپور نه خپره شوي او خبریالانو هم غوښتنه درلوده چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ بشپړ تطبیق ته زمینه برابره کړي. په دغه سیمینار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینې ولایتي رئیسانو وویل چې دوی په کراتو خپلې ستونزې له مسؤلو چارواکو سره شریکې کړي، خو هواري ته یې جدي پاملرنه نه ده شوې. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد اورنګ مختار یاد سیمینار ته وویل
مشکلات مطرح میشه.
ستونزې چې مطرح کیږي مونږ هیله لرو چې ورته رسیدګي وشي او زموږ دغه ستونزې هواري شي. تیر کال د ځوانانو موین له موږ څخه وغوښتل چې ځمکه پیدا کړو تر څو د ځوانانو فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو. موږ دغه ځمکه پیدا کړه، اسناد مو لیږل، موین صاحب موږ سره ژمنه کړې وه چې په 10 کې به پیسې لیږي، خو تر نن ورځې پورې دغه پیسې ونه لیږل شوې. همداسې لسګونه نورې ستونزې لرو. امکانات زخت ډېر کم دي، حتی موږ د کتابونو د اخیستلو پیسې هم نه لرو.
نوموړي د دا ډول سیمینارونو جوړېدل اغیزمن وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې مطرح شویو ستونزو ته باید پاملرنه وشي. په ورته وخت کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مسؤل مجیب خلوتګر وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په یوازیتوب سره د یادو ستونزو د هواري توان نه لري. نوموړي وویل دغه وزارت باید په مرکز او ولایتونو کې له نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ یادې ستونزې هوارې کړي.
د افغانستان ستره محکمه د اسانو خدمتونو له لارې د دې ادارې ډېر کارونه کمپیوټري کوي. د ستره محکمې رئیس وایي د مالی وزارت سره په دې اړه تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې له دې کار سره به شفافیت رامنځته شي او خدمات به چټک شي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د پاسپورت له ریاست او د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه وروسته دا ځل د اسانو خدماتو پروګرام د افغانستان په ستره محکمه کې پلي کیږي. د ستره محکمې رئیس محمد یوسف حلیم وایي چې د دغه سیستم له لارې به د محاکمو اړوند خدمتونه شفاف او چټک شي. ښاغلی حلیم د شنبې په ورځ د مالیې له وزیر سره د اسانو خدمتونو د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې له دې کار سره به ټولې پروسې اسانه او تر یو چتر لاندې راشي.
سیستم اسان خدمت را کې فکر میکنم
دی وایي د اسانو خدمتونو سیستم چې فکر کوم ستره محکمه دریم اداره ده چې پکې پلی کیږي. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ د محاکمو له لورې به دا خدمات په پوره شفافیت پلی او تر کومه چې ممکن دي خلکو ته ژر وړاندې شي.
ای خدمات پر مردم ارزه خواهد شد.
د دې وړاندې د اسانو خدمتونو بهیر لومړی دي کارونه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت او د پاسپورت په ریاست کې عملي شوي چې له مخې یې باید د یادو ادارو ټول کارونه کمپیوټر شوي وای. د هڅې داسې مهال کیږي چې افغانان ډېر کله په ادارو کې د کاغذ پرانۍ د کارونو د ځنډ فساد او له نورو ستونزو شکایت کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تل ټینګار کړی چې په ادارو کې د برېښنایي حکومتوالۍ عمول او خلکو ته د اسانو خدمتونو وړاندې کول د وخت اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت ورته ډېره پاملرنه کوي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. له فرشتي جلالزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په باب څه لیکلي دي.
اسپین نیوز ورځپاڼې د امریکا په کلرادو ایالت کې د جمعې د ورځې په یوه امنیتي غونډه کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب خبرې خبرې کړي چې تر ډېره حده له تروریزم سره پر مبارزه او د پاکستان پر سیاست تمرکز لري. اسپین نیوز لیکلي چې په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر غونډې ته وویل چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ پر ځای د تروریزم پالنه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلي چې پاکستان یوازې د افغانستان نه بلکې د امریکا امنیت ته هم ګواښ دی او د هغه په حواله یې لیکلي له پاکستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ملګري په توګه چلند کول یو اشتباه دا او زه فکر کوم چې پاکستان او تروریزم ورته دي. حمدالله محب له دې امکان سره هم مخالفت کړی چې شاید ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه قراردادي امنیتي کمپنیو ته وسپاري. د اسپین نیوز په حواله په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلي جګړه په قراردادیانو نشي ګټل کېدلی. نورو زیاتو غربي ورځپاڼو او خپرونو د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د ځواکونو د تصادفي حملې په اړه مقالې خپرې کړې دي. ډیلی میل خبرونه لیکلي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې ورته حمله شوې ده. ډیلی میل د بیلګې په ډول د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د فبروري په میاشت کې به هوایي حمله ته اشاره کړې چې د رپورټونو په حواله یو شمېر ملکی کسان پکې وژل شوی ول. د بریتانیا انډیپندنت او ایوننګ ستاندرد خبرونه هم په ګرش کې د دې پیښو په اړه تبصره کړې دي. ایوننګ ستاندرد لیکلي چې امریکایي ځواکونو له وسوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کول او په تصادفي ډول پر افغان امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. خبرونه دي ته هم اشاره کړي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایوننګ ستاندرد په لیکنه هلمند تر ډېره حده د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه یې د نیولو لپاره په شدید جنگ کې ښکیل دي.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړي په دریو نورو هیوادونو د نوي بندیزونو د لایحه په اړه رای اچونه وکړي. دا نوي لایحه به په روسیا، ایران او شمالي کوریا بندیزونه ولګوي، خو سپینې ماڼۍ د دې لایحه له یوې برخې سره خپل مخالفت هم څرګند کړی دی. دا چې دا لایحه څه ده، جزئیات یې د سیفی الله سنگزي په ریپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړي وایي د هغې لایحې په اړه موافقې ته ورسېدل چې پر روسیې، ایران او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو غړیو دویم نمبر مشر سټینی هویر پرون وویل چې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو استازو د دې لایحې په اړه موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په سنا جرګه کې هم د لږکیو ډیموکراتانو مشر چک شومر دا لایحه غښتلې یاده کړه او ویې ویل چې تمه ده ډېر ژر تصویب شي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګه همدا سه شنبه په دې لایحه رایګیری وکړي او وروسته به سنا جرګه هم پرې رایه ورکړي. خو سپینې ماڼۍ د دې لایحه په یوې برخې اعتراض کړی دی. د لایحه په دې برخه کې راغلي چې که د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په موسکو باندې د بندیزونو د کمښت یا پای ته رسولو په اړه ګام پورته کړي، کانګرس باید پرې کتنه وکړي. د دې نوې لایحه په اساس ولسمشر ټرمپ باید د هر ډول بندیز د تعلیق یا لرې کولو په صورت کې کانګرس ته احوال ورکړي چې وروسته له هغه د کانګرس غړي تریوي میاشتې وخت لري څو دې پریکړې ته اجازه ورکړي کنه. د واشنگتن او مسکو د اړیکو د راتلونکي په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خوشبینانه دریز د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینې اندېښنې رامنځته کړي چې ممکن ټرمپ د مسکو په وړاندې اقتصادي بندیزونه کم کړي. امریکا متحده ایالاتونو وروسته له هغه پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګول چې په 2014 کال کې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله او هم یې په ختیځ اوکراین کې له بلتون پالو ملاتړ وکړ. خو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي تر هغه چې ماسکو د اوکراین په اړه خپل دریځ سم نکړي پر روسیې باندې د بندیزونو د کمولو نیت نه لري. د شواهدو له موجودیت سره سره روسیې له دې موضوع انکار کړی چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو ملاتړ کوي. ماسکو بیا دا خبره هم دروغ بولي چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2016 کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې لاسوهنې کړي. هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې اوس په څیړنه بوختې دي او په خاطر یې په ماسکو د بندیزونو د زیاتېدو لیوالتیا هم د امریکایي کانګرس مینانو ترمنځ زیاته ده. تازه اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د لایحې په تعقیب یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د روسیې او ایران په وړاندې بندیزونه باید له اروپایي ټولنې سره په همغږي وشي او د دې ټولنې په خبره یو جانبه اقدامات د بندیزونو ماهیت کمزوری کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ایټالیا په روم کې یو چینهشته چې د کال یو میلیون ډالر ورڅخه ټولیږي. دا به اسمت سروان درته وایي چې په دې چینه کې پیسې له کومه راځي.
د ایټالیا د پلازمینې روم دې چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دې چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یو کاتولیک خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سکو پاک شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم د کابل یو شمېر اوسیدونکو د نورو سیمو د اوسیدونکو نظر د پاکستان او د امریکا د اړیکو په اړه اخلو.
تاسو ل پیغامونو
جانګیر يم د کونړ ولایت څخه. پیر زما پان امریکا ته پکار ده چې جدی اقدام دا پاکستان پر وړاندې وکړي. امریکا دا پارا جالی دی دا طالبانو دا قانی ډلې دغه کم مهم لاسونه دی ختم کی.
ایمان مات الله فخر زاده، تاسو خپل عملی اقدام نه کوي خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم سه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. ستا عبرت واخلي. پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده. پاکستان باندې هم دا اقدام وکي بهترین کار ده.
انو محب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي. یو وخت په دې اخطارونو په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه تر هغه دې ډیر لمنځه وي. عملا باید اقدام وکي. از موږ جواز نه خوښه هم دادي چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
د جوان رنگونه
دا خوري د فره دا تب خوشي د فره د میله د فره یو دم سات متیرس
لکم جن راغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چرشنبه نور دوستان مم راځي 600 لار سم جام ساتیرس
ایتاسی په نظر په داسې یو وضعیت کې ستاسو خپل مو ویل خلک جګرخونه دي یاره ورځ انتهاری دوشانونه دغه سه حالت کې ملي تر اتل څومره مهم او ضروري دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده. څنګه د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري، ډېر مریض دي. بل مریض نه لري دغه اعصاب مریض یا له انتهاری د له جنگ دی له مظاهره ده له دغه په اعصاب کې کښینی چې بیا هغه د اعصاب لري کې مجبوري وي 100 لا 300 متر
څومره ملي ته نور کوم ځای ته تللی
ډیر زیات لږ موږ نه نه چې ډیر تب خوش نه نه دي پغمان ته کرغه ته اته چې غرمه ګل جوړی هم خورو بیا مونږ او داس کو بیا باز ما خوند وای درځي چې بده پغمان ته بیا زه سات مې زم تیری چې به تر ازو هر وخت یو دوی ورځې با درې ورځې با بیا پغمان ته هم زه کرغه ته هم زه دغه میله به موټر شکر لرو خپل موټران مې د کړ دا میلمستیانې د کړ اخلو زه تر ماښام به پرې ماښام بېرته راځو خپل کور ته یو تاب میراستاسې
تاسو په نظر په دغسې یو وضعیت کې لکه افغانستان کې چې ده کنه میلې ته تلل څومره ښه دي؟
هر څومره چې ولاړ شه ښه دي، هر څومره چې فرصت یې او ګوله جوړي په کور کې مخ په میلې ته ولاړ شه خر
مثلا څه خطوب لري میلې ته راتګ؟
ریال ښه لري، اوس دایم زه دلته ناست یم، خپلوان د قومي د ګرده راځي چې هر طرف کښېني تر مازدیګر ما اعصاب ارامي چر چې زما زړه وغواړي زموږ سړي زړه وغواړي بیا یم تب خوشېږي هوا بله کېږي بیا چې خدای نه کرده او انتحار اورو بیا مو خوا به دی جګرخونه تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید درم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا تو روزی بعد بید چه جی جگر خونی وی درزی میلید سات میتیرسی
در هم در مهم و خبرونو لندیس د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګلو د درې څلوېښتو ملکیانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان او ازبکستان لوړ پوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل. د هرات ولایت چارواکي وایي چې په شیندن ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې زیات پرمختګونه شوي دي. په بیت المقدس کې د نویو امنیتي تعبیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. عراقی چارواکی وی په موسل خار کې موندل شوی جرمنی نجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړی و او د ښار ته تښتېدلې وه اوس په ښه روغتیایي حالت کې ده. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون د روسیې، جرمنی او اوکراین له مشرانو سره د اوکراین د ختیځ د شخړو د حل په اړه د خبرو په خاطر غونډه ترسره کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
ډیر
تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې شي به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخې په مخې انجن دې یعنی وکونیستي چې تا په کې یعنی دا خبره وا څنګه دا وشو. دې اول باید اما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستونزونه یعنی خلاص شي او دا وکول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې ویټولګیوالی کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشي کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هغه نفرونیسته چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لار لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کېږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو تاته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی. ده زه په ډاډ وایلی شم د سرزیاغ کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې اصول څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه د چا ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخر کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زموږ کورنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي
ځینې جوړښتونه باید مات شي زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي د منځه لاړ شي معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی مور په خپله حاکمیت غواړي پلار حاکمیت غواړي دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده ښکته او پورته دي دواړه دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړی او مشوره ترې وغواړئ یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي خو گوریدونکو د تانې څانګې د پای شېبې دي تر بلې خپرونې مو په لاس پرم
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو. دا هغه لوی لاسته‌راوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېدل. خدای چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخ ته کېږو. زه اکرام الله اکرام یم. استانګزي صاحب، ډیره زیاته مننه تاسو ته کله او خرغلاس وایو که پایلې لدیو کوچې پنړی کې نګدی یو سلسلويخت هیوادونه کرکټ کوي، دولسی غوره لوبډلې لري چې یو هم پکې لنیک مرغ افغانستان دی او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کوم دلایلو لمخې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو به دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم دا ډیر زیاتی په دې کې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامې خاوند وي او د یو اداري تشکیل خاوند وي او د یو منظم بورډ خاوندان وي او دغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګه عمومي رئیس، اجرایوي رئیس د دوه صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړه سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیژي باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې سی افغانستان کرکټ بورډ باید لس فیصد څخه زیات پیسې د آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاسته راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا که چیرته جایدادونه ترې نه وباسو نو 30% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي او همدارنګه قرضدار نه وي او درایی سیدا ډیره وشتمنی ډیره وی او رستی څلورو کلو د حساب دهی اډیټ رپورت منظم پاک تللی وی آی سی سی ته. بیا لغه څخه ورسته د درېمه حصہ کې پرفورمنس راځي، یعنی د لوبډلو پرفورمنس، هغه کې ملي لوبډله او همدارنګه د نولس کلنو لوبډلو او د خزو د کرکټ کارکردګي ده. په ملي لوبډله کې دا اوس په رستی اتو کلو کې اقلا افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله د بشپړ غړیتوب هیواد لرونکي هیواد ته دوو څخه زیات څلور څخه زیات وبخه. خوشبختانه منګه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ ویسټ انډیز مات کړای دا او همدارنګ نو لسکلنو سیدا رستی څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی سی هغه هم خوشبختانه منګه مونډلی دا او همدارنګ ملي لوبډل سیدا درو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلی وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. هغه خوشبختانه منګلرو د نولس کلنو شپاړس کلنو او هغه لوبغاړي باید د سیستم د په ثبوت ورسي. هغه لوبغاړي بیا راتلونکي کې ملي لوبډلې هم لوبولې ده. نو که تاسو چیرته د منګل لوبغاړو ته پام کړی وي چې څومره لوبغاړي دی هغه د یو پایپ لاین څخه تیریږي سي شپاړس کلنو لوبډلې څخه نولس کلنو ته ځي، نولس کلنو څخه بیا الف لوبډله، الف لوبډلې څخه بیا ملي لوبډلې ته ځي. نو دا هم په ثبوت باندې رسېدلې ده او هغه پایپ لاین هم موږ ورته تشریح کړ او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري سي. لوبغاړي موږ ډېر ولرو، هغه هم موږ ورته په ثبوت رسولې سي. د لوبغاړو کچم ډېره زیاته ده، ظرفیت ډېر زیاته او دا ظرفیت به پالش کوو موږ او ملي لوبډلې ته وړاندې کوو. همدارنګ د میدانونو د لوبغالو موجودیت داسې لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډېر زیاتې لوبغالي وي. نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو او همدارنګ ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډېر قوي سټرکچر وي. هغه سټرکچر موږ مکمل ورته تشریح کړی دا او آی سی سی ته موږ تیرو دریو کلو څخه ډېر منظم رپورټر لیږو او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ فرست کلاس سټیټس ولري. یو ورځنۍ سیالۍ هم سیده د لیست ای یا ای درجه ولري، همدارنګه شلوریزم د ای درجه ولري. نو هغه درې وړه ټورنمنټونه د موږ د حیثیت سکال په فبروري کې موږ دا حاصل کړ. خوشبختانه سي بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډېر زیات مننه ستاسو څخه چې ویل کیږي داسې چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ ته ورکړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړ شو، دی موده درې کال دی معنی دا چې درې کال امتحانی دوره ده او په دې درېو کلونو کې به هغه چې کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي فکر کوي پښته امکاناتو باندې چې اوس یې افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو فکر کوي چې دغه راتلونکي درې کلونه چې امتحانی دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي.
اکرام صاحب زه یو خبره ته باید اشاره وکړم. هر لاسته راوړنه ځان سره ډېرې زیاتې ننګونې زیږوي خو لکه څنګه چې موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ دا ډاډ درکوم ټول د تاسو رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي. سیاسي مداخلې باید په افغانستان کرکټ کې نه وي او د آی سی سی هم ډېر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخلې باید ختم شي. نو دغه یوه ستونزه ده او نورې کومې ستونزې چې دي هغه د موږ د کنټرول لاندې دي. که میدانونه دي موږ میدانونه فلحال ساده نور هم غټوو. د ښځو کرکټ موږ یو څه حد باندې باید شروع کړو او سوسایټي باید دې ته موږ قانع کړو چې په افغاني کلتور او عنعناتو سره یو شانته هغو ته په کتو سره هغو اهمیتونو ته په کتو سره یو څه اگر چې مشکل ښکاري خو کوم اقدام وکړو ګورو چې نتیجه یې څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د دې تر څنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره د دې چې په دغسې یوه ټولنه کې به سخته وي خو ناممکنه نه ده شاید دا هدف هم ترلاسه شي. څه پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا په راتلونکو درېو کلونو کې به څو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لږ تر لږه د دې جوګه وي چې موږ د نړیوالو لوبډلو کوربتوب پکې وکړو.
درې کلن کومه ستراتیجی سی ده په غو کې مونږ واځي لیکلې سی مونږ په 15 زونونو کې باید خ سټډیومونه ولرو. بیا هم زه دا خبره کې لږ زر رونتیا روحانتیا چو ما سي نړیواله لوبغالي مونږ لرو مونږ کوي سو کچیرته امنیت نه وي د کابل په لوبغالي کې د ننګرهار غازی امان الله خان کې همدارنګ د خوست په لوبغالي کې مونږ بین المللي لوبي هوست کړی سو یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که مونږ وایو سی باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لا زیات سی همدارنګه انډور او آوټ ډور فیسیلیټی پکې جوړ سی همدارنګه هاسټل پکې جوړ کو جیم سویمنګ پول پکې جوړ کو دا مونږ خپل لوبغاړو ته لا سہولتونه برابرو. نو دا مونږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغالي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړیتوب واخیستل شو کله اوریدونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتنې موجود دي او زینې په دې اړه زړه نقیس خبرې موجود دي. اوس به کرکټ بورډ ته څومره کلنې بودیجه ورکول کی د دین اوروس سبا د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي د کوم لوبډلو سره به کیږي کوم لیګونو کې و او دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي مثلا ایشیا کپ دی په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه د پروسه کله تشریح کی
کلنې بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تعین شوی د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وې دي نړیواله شورا څخه راغلو د سیالي انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅوي سټراکچر دا څلور کالنه اف ټي پی جوړیږي د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو د 2015 تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی. سیک ټول نړیوال بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډالې باندې دغه کال د سپتمبر تر اخره پورې کومې لوبډالې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ پنی غلاره مومیو باقي څلور سکه کومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډاله به په دغه فکسډ فکسچر یعنی ټاکل شوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف نه کوم محل وشته هغه توضیح کیږي په هغه کې به ځای لري او موږ خپل لوب خپل لرو.
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه واقعا په دې برخه کې هم اندېښنې موجود دي. لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي یو شمیر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي خصوصا د سلیکشن په برخه کې حتی په معلومات ده چې ولایتي گریټ 1 سیالیو کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې د دوی د مداخله سمره سمره بد تاثیرات لري او بل اخر به دوی د مداخله کله خلاصي کی
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زه نه مشخص کوم چې کوم اورګان څخه کوم کسان مداخله کوشش کوي خو موږ تر اخري هدا پورې کوشش کړې دوی مداخله قطع کو. خو د مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې ل خپل موقف څخه هم سوء استفاده کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خلاف یقینا منفی اثرات غورځي. گریډ 1 سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ هغه سیالي دل زی څخه هم تزوان لوبغاړي راځي زون ته لزون نه به هم سي راځي نو لسکل نه لف لوبډاله د درویش کلن څخه کم سن لوبډاله تم دارنګ ملي لوبډاله ته کدل تم غلط لوبغاړي و لوبو یا دی واستو ولا لوبغاړي و لوبو نو هغه استعدادونه وزل کیږي یو بل موضوع
د شپږیزي مسله ده شپږیزه چې ټاکل شوی و په جولای میاشت کې وشي ولی ورسته شو فکر نه کوي چې یو ترخه تجربه بیا تکراریږي درې کاله مخکې بارانونو کې همدغه سي اگست ته وغځول شو شپږیزه د بارانونو پلوجنې خواندم لاړو نیمګړی مشوډی غډوډه شو سکه له فکر نه کوي چې د بارانونو موسم مخبره رسیدو دي
هغه هاین په نوومبر کې سوي وو دا سده موږ په سپتمبر کې شیډول کړی دا او ستر استونز هم دا واسي افغانستان کابل کې ډیر ستر غمیزه پیښه شو او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه کوي اوس کابل ته راسي نو دی له وجې نه موږ لږ رسته کړله
تیر کال واده شوی و د شپږیزنې رسته چې په دې لوبغالي کې به مینوالو لپاره نوي ځایونه جوړیږي خو لا هم لوبغالی په هماغه اندازه کوچنی دی او فکر کوم سږ کال به موږ تاسې د مینوالو په برخه کې د لوی ستونزو سره مخامخ یو په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لرو
اول خو په لوبغالي باره کې تر ټولو اکرام صاحب موږ پیسې لرو ځمکه نه لرو حکومت موږ سره دا کړه وسې زمکه درکو خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ تزمکه نه دره کړې او دا اوسنۍ کوم ساحه سده دا په دې نارځي سي موږ په دومره غزاف پیسې پکې مصرف کو بل د لوبو د شپږیزې د مینوالو لپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکو افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري هغه به مشخص ځایونه لري هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي هیڅوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دیننه ټیکټ واخلي ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځایناستی ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره هیڅوک هم به ټیکټ نه سي راتلل
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوی دی په بولای کې هغه ټول راځي ټول وادام داد هغه سره قراردادونه شوی کنه هغه کله هم ستونزه موجوده دي
دا یو بحث تا ان شاء الله رحمان په لاندې وخت کې به حل کو
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي د شهزاد محمدي د بینډ په اړه تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپ خوله دی په دې سمره بینډ ولګي دوه سمره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو او سمره خروس د بیرته لوبډل سره یو ځای کیږي
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای چون هغه ته تاوان ډیر ده ګټه کمه ده منګه وکیل ورته نیولې تر دم غړې پور تقریبا 80000 پاونډه منګه دي شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سي منګه ته نیولې ده هغه ته منګه ورکړي دي شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په باس کې دي هر وخت سي د دوه ترمنځ کومه پریکړه وسوله نهایی پریکړه به منګه ته مو وایو منګه وایو سره تاسو ته وایو
ان د شهزاد پړاله روسي پریکړه نه ده شوی
روسي پریکړه لاره ده سې روسي پریکړه سې اوسې په مغه سات په میډیا ته راوځي
ډیره زیاته مننه سانګ زې سب کورو ده